روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانکزه ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغیو باندې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې زیات شوي دي خبرې وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې ځوریږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي. په دې ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورټ ته غوږ کېدی چې وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدمتونو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي راډیو په واټساپ نمبر مثبت 340 شپږ سوه یو 219 باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ورېرونه یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو وراره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دیوای زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغي اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوې چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمېر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سکه کالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلابېلو ناروغي وخت شوي، او د روغتیاي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې روان کال د اگست په 1 دشمه په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټه تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سې قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په واسه کې کوم ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو دا څه مسله باندې وي چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېخنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. د غډلې پرون جمعه د نومبر 22 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک مخچ لامل د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادی رادیو ته غواګی است. د ازادی رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې ویلې لږ تر لږه 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سترخکان ناروغي، همدارنګه ځینې د سړې هوا په راتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتېدي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي په راتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوي دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې مثبت 340 شپږ سو یو دوه سو لس دوه سو نهه ویشت باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکی لرو، اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړئ څوک یاستئ، له کوم ځایه غږیږئ؟
سلام علیکم مصالح خی جوړ کلاری د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
وروزه سیاده من الحکم درودات ول سوالی د مسراړي کنيول.
خخ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امره روان ده او په ماشمانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډیره شوې دي. البته د 14 میلیون ماشمانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری هم د رنګ د جنو نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې رده دا چې په جنو سیمو کې طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلابونه او نور، نو د ماشومان وضعیت ښه نه بلل کیږي. تاسو راتوي چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لري نه لري؟ ښه فکر کوم د دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راووهئ، یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ برته تاسو ته زنګ ووالی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم اوریدونکو رخ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ ستاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني او خبرې وکړئ، د تاسو غږ راځي موږ ته. ښه فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکړئ. وو اورم. ښه فکر کوم د دې څه مشکل دی، د انټرنیټ وشي. ام از موږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکي هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاره کولای شي تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 شپږ سو یو دوه سو لس دوه سو نهه ویشت زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نه وایي لږ تر لږه 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاستئ، له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟ ښه فکر کوم د واتس اپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتي خدماتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم غني اندښنې شته چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګ د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګ د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتي پرسونل کمبودي هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال، تبې او نور موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي، او په همدې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیون افغان ماشومانو ژوند د ژمي پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی، او ویل شوی دی چې که دغو ماشومانو د درملنې لپاره کافي بودیجه په اختیار کې ورنکړل شي ډاکټرانو صحي ټیمونو ته، نو د افغان ماشومانو ژوند چې وارده مخه له خطرونو سره مخ و لا به وګواښل شي. همدارنګ په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسایل هم په دې ورستیو کې ډیر شوې دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې، او هغه چې په اکیوټ یا حاد حالت کې دي بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د دا چې پیښې څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه ده، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وغږیږو، خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
بیا مو هم خراغلاست و ام روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی، اوریدونکو لرو مهربانیو کې څوک است لکم زای مزنګ راواله؟ بلې زموږه کاورې مهربانیو کې لکم زای مزنګ راواله دی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو نوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول اسخه
خستړی مشه بخیر راغلی. موږ په دې مورید غږی ګوچ په ماشومانو کې د ناروغۍ د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده، او ویل شوي چې 10 میلیون افغان ماشومان د شری، سال، طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي، په دې چې اکثر روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالي توان د دوی کم دی. د خپلې سیمې په ارتباط راته ووایه چې هلته ماشومان په څه وضع کې دي، او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بلې زموږ غږ اورئ تاسو؟ لګ مزایته که تغییر ورکړي چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي، اما که لګ زایته تغییر ورکړي یا یو چارو کې چې غاګ مسې شي
اوس سم شو
اوس بسې شو، و تاسو خبرې وکړئ لطفا.
ترته د خپل وړاند خبرو کوم دی مشمانو اړوند دلتا کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته مخالک بخی مشکلات سره مخ دي.
سې تاسو په خپل کورنۍ کې چې باندې څه شي کولای شي د ماشومان لپاره، مثلا د دوی د تودو ساتلو یا د چي په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتي په غوسی؟ بله خدای دوی اړیکه پرېښوله. بل اوریدونکو لرو که څنګه؟ زه خپل تخنیکی همکار څخه پوښتنه وکم چې که کوم بل اوریدونکو وي له دوی نه به هم خبري واورو. که زموږ غاورینو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست لکم ځای مخ زنګ راواله او خبري کوئ.
فکر محمد لغمان ولایت تصربت ماسکم.
ښه مهرباني.
چې ملګری ملتونه او واجی صندوق یانور د افغان ماشومان په حق باندې کوم ترتیبات روان کړی دي کمزوري دي اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداوی نه ته په کلینیکو نو کوم کمزورې ده ته شلار شي لیک سوار کی هغه کافی نه یالته سوار شي بیا دواخانه ته هغه کوي شوار شي په بازار کې دوا یانه واخلې نو دی افغان ماشومانو تداوی سلسله چې ده بالکل کمزورې ده بیا خاطر مهاجر ورونه شراغلي دي هغه یو مشکلات افغان بر مخامخ شل شي مهاجرت شپې ورځې دي بیا دلته هغه ماشومان ته یخنی ده او د سرپناهم صحیح سیستم برابر نه ده نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي دا خبره حقیقت ده او ملګری ملتونه هم بیا د سی پورا کار نه ده کړی چې لکه لازم وو او مناسب وو مشکلات ډیر دي ورور
خه مننه دا پښتنه هم کیږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شي ټولنې یا خلک څه کولای شي چې مرسته ونه رسیږي نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي د خپل څه کوي خلک
خپل حتی الوصف خپل امکاناتونه خلک کار اخلي دا صحیح ده او لکه کم امکانات ده کم امکانات ده په اصطلاح یعنی شل دیش فیصد امکاناتونه غوی کار اخلي او ملګری ملتونم چې دی هم دا شل دیش فیصد کومک ده شل دیش فیصد اقلا 50 فیصد هم دی غوی کومک نه ده چې کومک اقلا د ماشومان لپاره خو تکمیل یعنی مکمل کومک نه ده کومک پورا نه ده کمزورتي شته
او د حکومت چارواکي چې کوي په کلینیکو ته چکل ازي الته کافي امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګه
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمې ده اپلو بیا د طالبان حکومت څه دی دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونو یو شخصي لابراتوار نو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده او بیا خوانه چې کوم دوايان راځي لکه اکمالات تک پورن ده اکمالات اصل کې پورن ده اکمالات مشکل ډیر ده
خا 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 صحیح ډیر مننه کوم سلامات اوسې د تاسو نه اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند پروگرام تغواگیسته البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی مل مکړه ده لدوینه به د ماشومانو د روغتیا په تیر بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړیدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام والګي او همدارنګه سینه او بغل او د ټوخي دغه ناروغیو د جاتو په ارتباط به خبري وکړو همدارنګ د نورو ناروغیو لکه شری سال تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر مخ خلق گواخی ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي کور مودان ډاکټر صاحب موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورید غږیدلو چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسائل ډیریږي خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیون افغان ماشومان له خطر سره مخ دي خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری سال بیا ورسره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درک ډیر زیات اغیزمن دي په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي یعنی ډیر اغیز ولې په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي
مننه ډیر زیات نه یوازې افغان ماشومان د ټولي دنیا ماشومان په سړک کې سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او داسې نورو تنفسي ناروغیو سره مساعد کیږي او په افغانستان کې دا وقت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو د ماشومان ډیر اخت کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت دي. په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوی تغذی او د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. د دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د شلو ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځل امکانات نه لري. نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ د زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډیر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډیر مواجه دي لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوو میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي. نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغ وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان مونږ کېږو چې نهه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي یا اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه په د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي. لباس یې تود وي مګر ځانې بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب په همدې مورد به مشخص او به چې خبره مقطع کوم په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونه والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به سوځول پلاستیکونه اوسې که څه هم مخنیوی کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوی د دغه کار به سخت وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب عمل ته ډیر تر پوښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې که څوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په آسمان یا فضا باندې یو لړ خپراوي او دا ټول د همدغې سون توکو د غیر معیاري سون توکو دود دی چې پاس خیزي او بیرته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي بیرته دا لاندې راځي او خلک بیرته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت یا هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغیو فیصدي زیاتوي کچه څومره لوړوي دغه مسله؟
چې رښتیا درته وایم د مشخصه فیصدي ونه وایم ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که مونږ وایو په زمونږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي. دا ډېر ګاز تولیدې کاربن ډای اکسایډ تولیدې هغه فضا زمونږ ککړې. دویمه درجه لکه تاسو چې ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحي شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا موس نه رسېږي لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي. یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجودې نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي. دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی. شوشونه یې ډېر کوچني دي. دوی ډیر زر او د ټول مهمه ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ته ټوخی یا پرنجې کله چې میکروب یا مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجې کېږي چې هغه د باندې واچوي. مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي زیاتیږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لا هم پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له ساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا شي ور باندې ولګيږي. مګر ډیره مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هداقل کړکۍ یا دروازې خلاصې پرېږدي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولی په افغانستان کې نه رعایتېږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې دي چې دا د زمونږ اساس اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي هغې کې دا د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یوازه کې بل خوا یې موازه شي د هوا دینه ووځي د باندې دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه، هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرم هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي. مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې آی وادو کې اکثر د زکام یا د ژمینه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي خصوصا فلو دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکوي هیڅ هغه ناروغه شي قصدان یا کو غواړي نور تر ډیره پورې دغه حداقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکړي کې څنګه چې واکسینونه الټری واچ یو خلک واکسینونه کې د ژمینه مخ کې او د دغه فلو په زت
ولې نه دا کې د لېسې مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمون وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د فالو یا د مند د واکسینونو یو د کسان نه چې اساسه تاګو تدابوزاري مې خېدا. موږ فکر کوو چې خلکو ته واکسین مفتی دا خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم. دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې د اقل په امریکا کې $240 غواړي. تا که یو د کورونا واکسین کې تن شي $250 غواړي او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده او همدارنګه د کورونا ولی په ځینو خلک کې د ډول د واکسین کې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه وړله چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض او ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کورونا هم یو جز دی. دی دا معلومی چې دغه ویروس دی بیا د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقلیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي. یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث دې شوی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو کنه، او که لرو یې هغه تولید کو او هغه خلکو ته عرضه کو. نو دا شی نشته، نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او که کوم واکسین هم افغانستان ته ځي، نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي، موږ هغه تطبیق کړو. نو دا د خلکو تشویشونه کې په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو. او هغه موږ ویلي چې آزاده هوا، پاکه هوا، شخصي حفظ الصحه، د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډېر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپین ږیري، او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري، توبرکلوز لري، یا مثلا ځینې نور ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پی نشو. اوس که په کور کې او کلي کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی، موږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو، په شیر ګرمه اوبو خپل پزه او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنې زه چې کله د نه اتیا 1990 کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شیر ګرمه اوبو دا د ستونی پزه خولې پاکول د ریزشون ډېر زیات مخنیوی کوي. دا توجه وکړو. د دې په څنګ کې موږ که څوک په ریزش اخته شو، هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زموږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه، مثلا شورواګانې یا ډېر ساده شادو چای یا د زنجفیل چای، دا موږ او تاسو سوندې ادرک کوټه د دې چای یا د سلور، زموږ په کورنیو کې دا مروج دي که دا استعمال شي، نو ریزش په وی ځکه د ریزش مخنیوی نه کیږي. او ریزش څه ناروغي ده چې دوا نه لري، خپل مرحله ته کوي، دریو نه تر پنځو ورځو پورې کله زیاتیږي. نو هلو تاسو اوري؟
بله ډاکټر صاحب، موږ ستاسو غږ اورو. بله،
نو دلته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم شي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ
شي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي، په دغو کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وي بستري کیږي، په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غږ ډیر ویوالته، ډیر د شدید نمونیا، سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې له دې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانې ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي؟
ډیر ښه سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. مونږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي، ټوخی او یا تنفسي مشکل لري، په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستانو او ډاکټرانو ته عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په وی نه چې ټوخی ولري څوک، د دې لپاره عاجل ضرور نه ده چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دي چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مخکې دی چې خراب شي موږ یې هغه لازم زیاته وړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوشش کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دو میاشتو پورې وي، یعنی دو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډیره ساده خبره، که دا چوشلی نشي یا شودو رودلی نشي، دغه ډیره خطرناک علامه ده. موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناکه ده، هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لک شینوالی پیدا کړی، دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. درېیم علامه ده چې چیرته دا تبه ولري، موږ یې باید عاجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې کچې ته مونږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کو، که دا شپېته او یا د دې نه پورته وي نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی، مونږ یې باید عاجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم وو چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوو میاشتو نه کوز دی، مونږ په کوم وخت کې په کومو حالاتو کې دا باید روغتون ته ورسو. که چېرته د یو کوچني عمر د دوو میاشتو نه تر یوه کاله وي یا د دولس میاشتې وي، یوازې که ساده ټوخی ولري مونږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو، چې متاسفانه دا ډېر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډېر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت، د کور مراقبت، د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل، د پزې او خولې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه، او د دې ته زیات مایات ورکول او ښه خواړه ورکول که چې ته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کېږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوو میاشتو تر دولس میاشتو یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه اوبخې پنځوس او یا د دې نه پورته وي، نو دا سینه بغل دی، باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو صحي کارمند سره. حتی دغه مونږ چې ورته کورنۍ صحي کارمندان یو سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي، د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کېږي. خو بیا کله مونږ او تاسو که وایو چې اواز لدي خرخر یا خراسک ورته وایي، داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي، نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي. دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري، مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوو میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورتونه ډېر دي. دریمه کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي، د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی. بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګې په وخت کې باید ورسره وشي، د دوی پاکوالی ساتل، د پسې ستوني لاسونو په تود توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل، خو البته د کوټې هوا باید تازه شي. دې ته د ګرمو جامو اغوستل، د ښه ګرمو مایاتو ورکول، لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم، شلغم شوروا زموږ وطن کې شته، د کچالو شوروا شته، همداسې دا شړومبې مونږ دغه کو ورته وایو، توده شړومبه ته جوړو، همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی، او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سون وی چې دا ډېر معمول دی، ډېر ښه مؤثر شی دی. دا کتاب کې راغلی دی، همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او مونږ یې وایو، نه، دا ډېر پخوانه کتاب کې شته. نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي. که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلن دی تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي، نو دغه کېدلی شي سینه بغل وي، یو صحي کارمند سره مشوره وکړو، نه دا چې په خپل سر ځینې انټي بیوټیکونه ورکړو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو، ژوند یې خراب کړو. نو او که چېرته د دې خوراک کې مشکلات وي، په صورت کې ډاکټر ته یوسو. نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو. متاسفانه په زما په سیاتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې، هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري، بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي، او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي، درې او څلور مونږ په یو بستر کې سوال چې دا باعث دی کېږي چې
دلته یو پوښتنه ډاکټر صاحب، بله، چې د شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو والته چې مریضان تګ راته کوي، خو معمولا ډېر حساس وي که سم پاکاري نشي، خو چې د افغانستان غوندې یو ټولنه کې نور مسایل هم مشکلات لري، نو طبعا چې شفاخانه به هم ډېر مکمل هایجین نه وي همیشه، یا د خلکو د بې احتیاطي یا د سټاف او پرسونل. دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډېر جدي نه وي نو روغتونونو ته د مراجعه نه کوي، یا
حداقل د ټلیفونونو لاري د زيني مشکلات حلوي که ممکن وي.
دا درست خبره ده، مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو، نه د روغتون خلک ډېر وډارو، مګر نو روغتون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې مونږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو معذرو یا زمونږ د ناپوهي په وجه یا زمونږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسول لري. مثلا یو ستنه مونږ لس وارې کاروله تر څو چې به په څه شیانو مونږ هماغه ستن کاروله، ځکه نه مو درلودي. یا هغه پایپ چې مونږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو، د یو مریض نه مخسته بل ته مچو د بل نه بل ته اچول، چې دا باعث انتقال د مرض کیږي. روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي. خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازینۍ لاره نه ده، او په کور کې مو کیږي که د ډاکټر نه ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي، چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي، او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه یې قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې، په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نشي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې، همدارنګه په نورستان په ختیځ کې، البته کونړ، ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی شي او بارانونه وي یخوي، طبعاً چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده چې مثلا د دغسې ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نورې ویروسي ناروغۍ دي چې هلته باید ختم شي، یا د پولیو دي، چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي، ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېره مننه، تاسې ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي، دوی به دې ته به اولویت ورکړو. تاسې ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چاته په دوه ساعته فاصله کې، یو چاته په درې ساعته، او چاته په نیم ساعت کې، چاته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین څه دی او کوم کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو، دا ډېر زیات مؤثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه ووایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټي واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی، چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي په شیری نه اخته کیږي، او په شیری چې اخته نه شو دا تنفسي ناروغي لکه سینه بغل او سوی تغذی خواته نه ځي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، چې موږ په دې ډېر سختۍ سره دا ځایونو ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم د مؤسساتو او سیتاما او یا مربوطه صحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا هغه کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کړي او هلته ورسره موجود وي، ځکه چې بیا لارې بندې وي. موږ ته لیدلی دي چې تیاری به هم کرایه کولی چې دا دوا ورسو که د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً دا خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي. او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي دا به ډېر زیاته مهم. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضرور دی، او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شوې دوستانو ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوې، لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک تا پیژني نه، یا شری یو څوک شاید ونه پیژني، مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینې ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي، او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا سی ډبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي، چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعیت کې زموږ تدابیر نه لرو، نو ښه به دا وي چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بلې ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاستئ، تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل، مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالی دي ناروغۍ څومره زیاتیږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیانې هم چې په ژمي کې زیاتیږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و مات کړي څو پندو نا جانا خپل وستاد و مات کړي څو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پڑائی کاگ خبر می گنا جانا پچا پیڑائی کاگ خبر می گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے ملغل ری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی استور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ناراضی جانان سے ماں ناراضی جانان سے ماں روتیوں کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان سے ماں روتیوں کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان سے ماں ناراضی جانان سے ماں ناراضی جانان سے ماں روتیوں کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان قمر ما دز لا سر والے ساو پانشتا
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او دولسم ټولګیو